نن د میو دیرشمه لا تنباکو پرته نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې پر تنباکو یو شمیر کسان چې اخته شوي دوی وایي چې روغتیا او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د راپور ته لرو تر دې وروسته د ازادې راډیو فرهنګي مجله مه هیروئ.
د می میاشتې یو دیرشمه له تنباکو پرته نړیواله ورځ له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د تنباکو یو شمیر کارونکي وایي چې د عمل د روغتیايي ستونزو تر څنګ دوی له مالي اړخه هم زیانمن کړي دي. 15 کلن احمد اوزایر د لوګر او 9 کلن صدیق الله د کابل اوسیدونکي دي. دواړو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې سګرټ څکوي.
زه په ورځ کې له 1.5 تر 2 قطیو سګرټ څکوم او ځیګر او سږي مې ډېر تکلیف لري. په دې عمل مې چې دا 14-15 کال لرم پښیمانه یم. کله چې ډاکټر معاینات کوي راته وایي سږی او ځیګر د سګرټو خراب کړی، نورې مڅ کوه، خو نه کېږي چې بې سګرټو ګزاره وکړم.
دیارلس کاله کېږي چې زه سګرټ څکم، یعنې د ورځې 2 قطعه و 80 افغانۍ مصرف لرم. مختلف امراض هم پیدا کوي، نو بعضی تکلیفونه باندې بیرته اخته هم یم. خوشی نه دی، خو د مجبوریت نه بعضی وخت کسکل کی.
په کابل کې د روغتون کسانو د درملنې په مرکز کې د ارواپور ډاکټر سید میراغا حسینی په خبره ډیرای هغه کسان چې تنباکو کارول یې پیل کړي وروسته بیا په نشه یي توکو روږدې شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو استعمال د اقتصادي زیانونو تر څنګ بیلابیل فزیکي، رواني او عاطفي زیانونه هم لري.
قدم های اولی احتیاط
د متعدی لمړی مرحله له دخانیاتو لکه سګرټ او تنباکو له کارول سره پیلېږي، تر هغه چې عمل زورور شي تر څو کس په پای کې په مخدره توګه روږدې شي. سګرټ، تنباکو، نسوار د خولې، ستوني او معدې د سرطان لامل ګرځي او په ورته وخت کې د انسان د خفګان لامل کیږي او هم له اقتصادي اړخه لوی تاوان دی.
ملګري ملتونه تنباکو په نړۍ کې د مخنیوي وړ مړینې تر ټولو لوی لامل بولي او د تنباکو پرته نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې په نړۍ کې هر کال 3 میلیونه ډیر کسان د تنباکو د کارولو له امله مري او په دې کې 1.2 میلیونه له دې امله مري چې چاپیریال کې د دوی لوګي تنفس کوي. روغتیا پوهان وایي د تنباکو استعمال د بدن پر هره برخه ناوړه اغیزه کولای شي او تر روږدې کېدو وروسته پر سرطان، د زړه په ناروغیو، تنفسي ستونزو او د ځیګر په ناروغیو د شخص د اخته کېدو احتمال زیاتوي او دغه شان په ښځو کې د جنین د له منځه وړلو لامل کیږي او د امیدوارۍ کچه راټیټوي. په همدې حال کې د ځوانانو او ټولنیزو چارو یو پوه وایي چې د تنباکو د کارولو د کمیدو او د له منځه وړلو حل لاره د تنباکو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړول دي. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو د استعمال پر ضد تبلیغات باید د ښوونځیو او عامه مرکزونو، رسنیو او د بینرونو د لګولو له لارې ترسره شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه چې په افغانستان کې څومره خلک تنباکو کاروي او د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په مزایونو کې د تنباکو د استعمال د مخنیوي قانون په افغانستان کې په 1992 کال کې تصویب شو چې له مخې هر څوک چې له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي 300 افغانۍ جریمه کیږي او په ورته وخت کې د دغه قانون له مخې د سګریټو پر وارداتو 50% ګمرکي تعرفه هم وضع شوي. خو له دې سره سره هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واټونو پر سر د سلګونو هټیو او ګرځنده غرفو کې سګریټ پلورل کیږي. خلک یې اخلي او پرته له دې چې د زیانونو په اړه یې فکر وکړي په بیلابیلو ځایونو کې څکوي. تنباکو یو نبات دی چې وچې پاڼې یې نیکوټین لري او د روږدې کېدلو لامل ګرځي. د طبي موندنو له مخې د تنباکو له څکولو وروسته په دې کې موجود نیکوتین په 2 ثانیو کې د وینې جریان ته ننوځي او دماغ ته رسیږي چې د خوښۍ او انرژۍ د احساس لامل کیږي، خو تولید شوی اغیز یې ژر له منځه ځي او په دې حالت کې د ستړیا او کسالت لامل کیږي. کارونکي یې د پخوا په څیر ورته احساس ته اړتیا پیدا کوي او بیا یې کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان په 1978 کال کې د مې 1.5 له تنباکو پرته د نړیوالې ورځې په نوم وټاکله چې موخه یې د تنباکو کارولو او د انسان روغتیا او سلامتیا باندې د هغه منفي اغیزو ته پاملرنه ده. د تنباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو له هغو کارونو څخه چې د تنباکو نه کارولو ته خلک هڅوي دا دی چې له دوی غوښتل کیږي چې د 24 ساعتونو لپاره د تنباکو له کارولو ډډه وکړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. اکسوس کتاب لورنزی یو شمیر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
زه به د پیارستیا په خاطر او بلې خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره اړیکل پاتې شي.
کیسه لیکوال سلمل شینواری وایي
په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی د کیږي او په دې نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړې ضرورت سره لیکوال واحد رفی
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم.
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکم.
پر نفس اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال
د ناکام دولتونو رغونه کتاب د دې ناکام نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر
جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څوش په داسې انقلاب په خوب کې ګورم.
پښتو کتابونو آنلاین بازارونو ته لار وکړه. له کابل اکسوس او سروش کتاب پلورنځیو یو شمېر پښتو کتابونه په آنلاین بڼه پلور ته وړاندې کړي دي. په 2000 میلادي لسیزه کې یعنی لدنه شاوخوا 2 لسیزه مخکې په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او رستر بلی پسې زیات او پراخ شو. په پیل کې تر ډیره ای بوک کتابونه پلورل کېدل. له ای څخه مطلب انټرنیټ او بوک همغه کتاب دی. البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي، هغه په ادرس چاپ شوی کتاب ورولی شي. د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي. حتی کمپنۍ د یو کس لپاره یو کتاب هم چاپوي. دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بیلابیل نرخونه لري. ښه کاغذ، ښه پوښ ګران خرڅی شي او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کیږي. د ای بوک د مختری په اړه یو نظر نشته. ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکی انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي. میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده په دې لټه کې وه چې د کاغذ لګښت کم شي، نو دې یوه دستګاه اختراع کړه چې متن به یې تیراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده. البته څو کاله مخکې تر دې په جرمني کې دا هڅې پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکي شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکي شول. په پښتو ژبه د الکترونیکي کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هوارې شوې. البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلی وي چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا 2 کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو. د دې خواریو او هڅو کیسه به په خپله له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه واورو.
په کابل کې چې کله ما د چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه پاغه وخت کې راځه دا خبره چې یاره نور نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما ویل چې زه خیر دی نشه خبره سل په لالي پوری راځو په بنگلو. نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هوا دونه ته به د کابل نه زولې ګم. خو بیا پکې نظام و وخت بدل شو او پکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لاله دغه په زمانه اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شول. نو ما به سره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم او په برتانیا کې چاپ کول ستونزه شو. هغه دا و چې د دې انګلیسي ټول کتابونه چې دي هغه د ګچ نه خي خواته دي، د کینه نه د چاپ نه خي خواته دي. زمنګ پښتو په عربي سکرپټ باندې لیکل کی، په عربي لیکدود باندې لیکل کی، نو دا خي نه ګچ خواته ده. نو چی پینزه کتابی ماده داشتی چاپ کرده زکی چه مارتل ماته او کتاب چاپ که روی لگه چه زیو گرمه چه سنگه ده و پینزه کتابی ماده داشتی چاپ کرده چه آقا بیا پینزه والا ده کینه نه خی غاره تو ده گسته نه خی غاره تو اخیر که پخوارو منده ما خزه چی زوکوا چی ده پرینتنگ پریس چاری ساره لی آقا ما پا دی منی پوی اکرل بیا میوارتا ویدیو گانه ولی گلی مارتل چی نه ده خی غاره نه گچه غاره ترازی و پا اخیر که بیا کتاب ماته سم چاپ کو د دې هارد کاپی ډیر ګران پرې وځي په ډیر لس
په پښتو ژبه کې د آنلاین چاپ شوی کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړی دی چې تر دې دمه ډیر لس کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارلي دي او د دې کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوي دي شغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خند دي له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته واڅول چې آنلاین بازار ته مخه کړي
دا یو نوې هڅه وه او تر بیا چې د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه نو په دې اساس موږ لازمه وبلله چې په دې برخه کې کار وشي او د لوستونکو وختونه هم د وروسته چې ډېر افغانان بهر ته تللي او دلته سر ډېر زموږ مشتریان پاتې شو نو دا د دوه باعث شو له یوې خوا نه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوا نه د مشتریانو د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینهوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو د پښتو کتابونه تر دوی ورسوو نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یو بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړه او یو لر ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې د رائټ یا د خی خان لوستل کی کتابونه د غوډه سپورټ په خاطر خپل د پښتو ژبه نه سپورټ کوي نو ځینې ژبې چې د خی خان لوستل کیږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي خو د دنیا نه یوه ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبه سپورټ نه دی پېښوي نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړي دي یعنی په مجموع کې دا یوه اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي لنی کمرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوی او هم په اروپا کې
مخکتر دي چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره دی امازون تاسو وکړه مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته فارسی شته اردو شته د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی تاسو په باور علت یې څه دی
د په هغه ما چې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب د امازون سایټ سره شریک کو او دغه کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی امازون ته موږ صلاحیت ورکړی چې دا کډی پی وایي نو دغه کتابونه په خپل مو یې سر کو او د سر کو ورته او کله چې څوک د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي نو هغه کسان په اروپا کې او په امریکا کې د نه هیڅ خپل کړی دی په ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پات چې ته موږ رسیدلې دي چې هغه راځي دي چې د لوستل کې
نصری صاحب دلته یو بل مشکل هم شته دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوی دي تاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولای شئ
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی نو مستقیمن د افغانستان په اکاونټ او په اعتبار نشي کېدلای چې موږ د استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تر اوسه پورې ستاسو پلورل شوي دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړي دي او څومره خرڅ شوي دي پښتو کتابونه؟
په تعداد دیارلس څوارلس کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوي دي او هغه چې نصب کړي دي او د استفادې وړ ګرځېدلي دي. او په دې کې تر ډېره چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی، په څلوېښت کلب دوکان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی، حتی په لندن کې یوه کتاب پلورنځي دې لپاره دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په یوه لوړه کچه اخیستی دی. نو نږدې دا ټول کتابونه به د سلو شاوخوا کې پلورل شوي وي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډېره پورې له سیاسي کتابونو سره ده، له دې معلومه شي.
نو پوهیږم ځکه چې دا کتاب تر ډېره جامع دی او ښه مسایل لومړی لاس مسایل دي، نو د دې په خاطر به استقبال شوی وي. او له بلې خوا نه دغه کتاب تر تر اوسه یعنې ډېر کسان یا مجموع کې کوم د دې موږ د خدمات سره تر اوسه ډېر کسان نه دي نه آشنا شوي، کاشنا شي د نورو برخو مینوال هم زیات دي.
څنګه تاسو کولی شئ چې ډېر افغانان دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړئ ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډېرو ځایونو کې خلک نه دي خبر؟
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مخ ته تللي یو، څه وکولی شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوقالعاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نشي، یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه وکولی شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب، اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي د هغو او د غنورو چې نه یې منی فرق څه کې دی؟
دا تدیر یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته یې منل شوې دي، معنا یې دا ده چې اساس معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کومه ستونزه وي دوی نوې سپور، یعنی هلته چې دی ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي د هغه په معیارو چې کله موږ برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی. خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وکړي او ټولو ته ځای ورکړل شي هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولې چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل یې کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې قدم ترته ونه کړي او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسره پورې یعنی په هغه د کتاب الکترونیکا باندې موږ مارکیټ ته نه دا وړاندې کړی چې د موږ د کتاب الکترونیکا باندې د یو کول شي تر لاسه وي، بلکې موږ په فزیکی توګه غوړ چې کتابونه تر دوی ورسو او په الکترونیکا باندې چې یعنی صاحب دوی تر لاسه کړی شي په هغه کې بیا ستونزه نشته او دوی هم په دې فکر دی او کار کوي چې څنګه کولی شي موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارل دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش، دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابل بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو ښاغلی ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ کتاب تر ګوتو کړ.
اته دا لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتون نوم سره د خپل د دې چې هغه خوانی ایبرو دی، نه پوهېږم چې هغه څه رقم ورسره یو ځای شوی دی چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې موږ افسوس کوي چې دا دوی نه سپورټ کوي، مګر کتاب هلته شته. ما ته مې ستاسو ټرای کړه چې دا کتاب هغه کېږي اخیستل کېږي که نه. ما ټرای کړو، ما ته د یوې هفتې له پنځه کاري ورځو وعده راکړه، مګر په سبا یې کتاب راغی. جالبه دا وه چې چاپ یې هم د کابل د چاپ نه ډېر خوب و.
د ښاغلي ځاځي نوی اثر په افغانستان کې ناورین پورسوی کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د یوې اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي. د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په ګڼه کې به د دې کتاب په اړه د ښاغلي ځاځي نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د به خبرتیا ورسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمه په ارتباط اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
واحد رفی د دری ژبې هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دری ته ژباړلي دي. دی وایي چې په افغانستان کې بېلابېل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو، خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې عمله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. ښاغلی رفی ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د له منځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راهها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره لیوی جبه بلته د ادبی او فرهنګي آثارو ژباړه ده. د سې چې موږ باید د یو بل ادبی آثار له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره وپیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند لبنې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبی آثارو له لارې آشنا شي،
شناختی پیدا کند.
شغل رفی زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبی آثارو ژباړه ډیره مهمه ده ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهیږي. خیلی
خوشحالم که در این سالهای اخیر
ډیر خوشاله يم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلې دي او دا ډیره ضروری ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همدارز له دری پښتو ته ژباړې شوې دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولیدل چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی وو او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به هم دیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاړه سولندو کیسو مجموعه د زنی عصری په نوم تازه چاپ شوه. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبې ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډیره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بل خبره او بل اړخ دا دی چې له دې لارې زمونږ ادبیات پښتو ادبیات البته زمونږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو کدا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نور کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي.
زما نور کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼو باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړې ده، ما دا کتاب ځانی اصلي دا یوازینی مجموعه نه ده چې ژباړل شوې او چاپ شوې ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوې دي او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کېږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستان د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د ودې او غنېدو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یوه کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
هو، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیونونه جوړ شي او هم فردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرزم ګڼې کیسې مو برمنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي. ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپل سریزه کې هم ځواب ورکړی دی او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په ما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله ده حقایقو د ژور بیان او د روښنی بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه او عکس العملونو نه ده له دې پرهیز وکاندي او دا د تابو وګڼي. بل داسې دی چې ادبیات لکه نور هنرونه مجسمه سازي او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې، د کلماتو د مخې، د جملاتو له مخې ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسو دینی فقه ته لاړ شئ، هلته هم ډېر واضح دا سیکسي مسایل تشریح شوي دي. حتی له دې نه هم ډېر لطف راغلی دی.
له سلمان شینواري څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر درسره شریکوم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ناکامه دولتونو رخاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي، چې د ناکامه شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او میرمنې کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2005 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بن د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي او په 2010 کال کې د فارن پالیسي خپرونې له لورې د نړۍ په سلو اخیستمنو کسانو کې وشمیرل شو. د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د دې ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاري طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه دا چې یو دولت چې دی یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتنو لپاره ډیر اړین دی او باید خلک په دې پوه شي چې دولت د دوی سیاسي، ټولنیز، اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف هم د هغو کسانو او نهادونو هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼي، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیز غوښتنې، د ژوند غوښتنې ورپوره کړې، نو طبعا خلک هم بې اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث راغلی دی. په دریم برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی. یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته باید څنګه کار وشي چې هغه نهادونه، نړیوال شبکې دغه کومک وکړي او بل سره او بل د ایجنډا جوړول عملی باس او ټولنیز پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي او ترڅنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي او دغه ټولنیز پوهه عمومي باید زیاته شي خاصتا په دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو کمبودیا او جریانونو باس شوی دی، نړۍ پر ضرورتونو باس شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی او څنګه څه حل لارې پکې کوم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې ښودل شوې دي. دا یعنی هغه هیوادونه خاصتا دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي، کوم مرحلې ته کړي او خاصتا په دریمه نړۍ اوس څه ډول کولای شي هغه حالت ته ورسیږي، نو دغه ستونزو پر حل لارو بحث شوی دی. او دریم څپرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي، یعنی کومې نړیوالې شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ هم ورته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوس یې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې دغو لپاره رامنځته، ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بحث لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي، که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکلېږي. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي، ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي، دغه ټول پکې داخلېدلی شي. ته څه ډول کولای شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. په شپږم اووم څپرکی کې د دولت لاس مهمې دندې په نښه شوې. مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري؟ دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوې او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی. هغه چوکاټ چې باید یو دولت یې ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړېدو بحث شوی. قانون د دې لپاره هم ډېر مهم دی چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کېږي. مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي، خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواري. که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه یوازې دلته زما په نظر د ژوند پاره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کېږي، ځکه هغه قانون موجود وي او ټول باید په هغې لاړ شي او د ټولو په خوښه جوړ شوی وي. وروستی یا نهم څپرکی کې ملي پروګرامونه د هیواد په جوړونه کې اړین دي. دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي، لکه پاس ما هم اشاره ورته وکړله، په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دغه یو بل خبره په دې کې مهمه دا ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې تر هغې ثبات هم نشي راتللی چې لوږه، تبعیض او خشونت وي، نو پکار ده چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خاصتا د درېیمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلې دي. نو هغوی هم تبعیض ته، خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو طبعاً جنګ هم کوي، یار ناروا ته لاس اچوي. خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهمې غوښتنې پوره شي، نو دغه ستونزو حلول بیا لږ څه آسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم، فیمینیزم، سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړې دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي. داسې هم نه ده چې کوم کمل ډول منځه ځي، خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي. نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتا له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي، ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده، خاصتا زما په نظر، چې کولای شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتا د اقتصاد د برخې لوستونکي، بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
شاغل وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پانه اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب آغلی هریول وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واورو.
فاطمه دش اصله د دې کتاب لیکوال ډاکټر علي رضا ازمانديان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی او په دې کتاب کې دش هغه اصله راغل دي د کوم بواسطه چې مونږ کولای شو پر ځان باندې باور لوړ کړو کوم هغه کارونه دي چې مونږ د پر ځان باندې بې باورۍ لامل ګرځي چې له ډلې به یو څه زه د بېلګې په توګه ووایم د بخونکي خدای جل جلو پر ځواک او مرسته اعتماد او توکل او د هغه ستر ذاتیات د مشرۍ واک چلونې احساس د شک په وړاندې یقین د بېوسۍ په وړاندې ډغرې وعده وفا صداقت او رښتینولي نور سره مرسته او بخښنه نورو ته د مینې څرګندول هغوی ته د هغوی د ښو ځانګړتیاوو ویل د بدن روغتیا او داسې نور دي دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول مسکا په انسان کې پر نفس اعتماد پر ځان د باور او د ښکلو انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي دوی ډېر لږ خاندي او برعکس معنا یې هم صدق کولی شي هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلې څرګنده کړي پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي نو زیار وباسئ چې خپل ګونځې تندی پرانیزه او انسانانو او کائنات ته وخاندي او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړی او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړی او ځان ته ووایئ چې زه یو ارامه خوښ او سرلوړی انسان یم او پر ځان بی باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو یوه لنډه کیسه یو غزل یو خبر یو مقاله ولیکم هغوی چې پر ځان باور درلود به لیکل مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړل چې دوی باید ولیکي نو دوی چې کله قلم او کتابچه راواخیستل او په لیکلو یې پای وکړ نو دوی ډېر ښه ولیکل هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه وه له هغوی هم ښه ولیکل دوی زده و دا کار یې کولی شو خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې دوی به دا کار وکولی شي او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ
لاغلی هر یوه څخه مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل دا اونې کیسه نه لرو خو د خبرونې په وروستیو کې شعرونه لرو چې دی به شاعر هر کله پکې شوی د واتس اپ آنلاین گروپ تور ستوري شاعر عزت الله جواب و نه سو شغله جواب تیر اونې له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو جزئیات په دې راپور کې
تور ستوري د واتس اپ یو آنلاین گروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولېږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي دا ځل مشاعره د مینی مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله جواب درناوي ته ځانګړې شوې وه عزت الله جواب د مې په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل د گروپ ملګرو دوو نه وړاندې پلان لرلو چې عزت الله جواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي
د جواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوی وه او پلان شوی وه چې موږ تلوسه وه اندېښنه وه چې جواب به څنګه وي جواب به څه حالت کې جواب به څه وخت راخوشي کېږي هغه زیره مو هم واورېده چې عزت الله جواب راخوشې شو نو پام دی ویار باندې دا مشاعره نن کیږي خو خوشبختانه جواب صاحب له موږ سره دی
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د جواب د دې غزل په طرحه شعرونه ویلي وو چې سوګ لمرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدا رنگي وو
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم رقیبان د سین نه پوری دی یو زیم خدای خبر کمی طلب ثمر ته رسی مشتری دی لور په لوری دی یو زیم تلل یار زندگی سوی صحرا ده د یادونو دی ګڼ سیوری دی یو زیم دا پریک ده د خمار اور پرستشته رندان هسی هم مختوری دی
شاعر او ژورنالیست نجیب امیر هم په یاد ترخه غزل لیکلی او چې څو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
چې سترګې نیولې ستا په لوري دی یو زه یم په شپه کې د اسمان په لمن ستوري دی
یو زه یم
او په پورې ونې ناستې شامه تورې ولې ژاړې په بڼ کې چې له ټولو نه کمزوري دي یو زه یم مجنون تا نه کم یم صحرا میں نصیب نشوا پمینا کی چې څومره هم کوزګوری دی یو زه یم کمال نه دی دستار کده زردار په سر ښکاریږي کنګال د عشق په لاره چې سرزوری دی یو زه یم مننه زو عبدالله کمال نه دی دستار کده زردار په سر ښکاریږي کنګال د عشق په لاره چې سرزوری دی یو زه یم
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کیږي یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کیږي وایي دا ارینځی د عزت الله زواب په دې مطلب غزل لیکلی و چې یو نمونه یې دلته راخلو.
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کیږي نارې د انالحق چې کړي بې لار پیدا کیږي شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو پروا نشته زندان وي او کدار پیدا کیږي زاهده تهمتی دې کړم د میو پجامونو رازا راوړه ساقی شه که خمار پیدا کیږي.
پیر محمد کاروان عزت الله زواب ته یو قصیده نما غزل لیکلی و داغه د غزل څو بیتونه په ګډه اورو.
د سوی لوغړن غزل په شان توره ګلابا جواب خدای دې راواله بسواله به جوابه قلم دی شاکلی شا د کلوپونو زنګ وهلو په بندو پنجرو کې د پرانستې مینې بابا تصویر دې د ماشوم لور په غېږ کې درته ځیر دی دوی سترګې ملایکې درته ناستې دي بېتابه د خپلو ماشومانو د مسکاو پیالې نوشه می نوشه مستغنی بشې د میو له دریابه نرګس د ننګرهار دی درته سوي لوي تګې شبنم شبنم راو زاله دی وچه سرابه کاروان ملنګ بې جامه په کچکول کې خپلې اوښکې نوشلی دی نوشبه در پسې وي بې شرابه.
د مشاعرې په پای کې عزت الله زواب د مشاعرې له ګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلامی واوراوه.
د زندان د شپو شیر دی جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم زه چې ویښې یخې یخې اوبه وڅښم او چې وده شم شراب په خوب کې ګورم نه عجیبي نه کاری وي نه ملاوي خو ساقي خانه خراب په خوب کې ګورم د مغولو له زندانه خوشی کیږم د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم.
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار جنید شریف نزیب تکل احمد تکل او بازابت خپل شیرونه وویل چې په سنسه حواله عزت الله زواب ته منسوب شوی وو.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي رادیو ادبي مجله پروګرام سرته رسی. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل سندس کی نو شگونا جوړ کيو محل